کیږي. دا سفر داسې وخت کې دی چې له لسیزو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ځینو ټاپوګانو او د اوبو د مالکیت پر سر کړکیچ روان دی او کله کله پلنمهاله پخلاینو سره ختم سوی دی. د ترکیې ولسمشر په تیره ډسمبر میاشت کې یونان ته سفر کړی و او انقرې ته د یونان د صدر اعظم نننی سفر د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د نوي فصل څرګندوی کوي. اردوغان د یونان له یوې ورځپاڼې سره په هغه مرکه کې چې پرون خپره سوه ویلي، د دوی خبرې به د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د پرتو ستونزو پر حل متمرکز وي. د برازیل په جنوب کې د ویجاړوونکو سیلابونو له کبله د مړو شمیر 133 ته زیات سوی دی او تر 125 زیات نور کسان تری تم دي. پر یو ګراند یوسل ایالت کې د ملکي خوندیتوب ادارې پرون یکشنبه ویلي چې 86 نور کسان جوبل سوي دي. پرون او بل پرون هم په دغه هیواد کې ورشتونه روان وو او د هغو کسانو شمیر 6,00,000 ته زیات سوی چې له خپلو مینو کډې کولو ته اړ سوي او دغو سیلابونو شاوخوا 2,000,000 وګړي اغیزمن کړي دي. د مرکزی افریقا په جمهوریت کې لږ تر لږه 4 کسان هغه وخت ووژل سول چې وسلوالو یاغیانو پرون د سرو زرو دکان پر هغه ښارګوټي حمله وکړه چې چینایان یې چلوي. د دغه هیواد یوه حکومتي ویان ماکسیم بلالو اسوشیټډ پریس خبری اژانس ته ویلي، د بدلون لپاره د هیواد پالو ایتلاف چې د پخواني ولسمشر فرانکویس بوزیزا متحده د یاغیانو ډله ده په ګاګا سیمه کې دا حمله کړې ده. دا د مرکزی افریقا د جمهوریت د پلازمینې بانګوی په 200 کیلومتری کې پروت کلی دی. د ده په وینا شایي د مړو شمیر زیات سي او په وژل سوو کې هغه کسان هم شامل دي چې هلته په یوه نږدې د سرو زرو په کان کې کار کاوه. په دې پیښه کې ګڼ نور کسان ټپیان سوي. په مرکزی افریقا جمهوریت کې له 2013 د کال راهیسې شخړې روانې دي، د وروسته له هغې چې اکثریت مسلمانو یاغیانو پر قدرت ولکه ټینګه کړه او پخوانی ولسمشر فرانکویس بوزیزا یې له واک څخه لیرې کړ. په مقابل کې یې عیسوي ملیشو جګړه پیل کړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې غواړي د دغه هیواد دفاع وزیر سرګی شویګو چې له اوږدې مودې متحد وو بدل کړي. د بده اصل کې ده چې په روسیه کې د دغه هیواد پر پوځ انتقاد کیږي چې پر اوکراین یې د یرغل په نتیجه کې لږ پرمختګونه کړي او زیات تلفات وراوښتي دي. کرملین ویلي د 68 کلن شویګو پر ځای به چې له 2012 میلادي کال راهیسې د روسیې دفاع وزیر دی، د صدراعظم پخوانی لومړی مرستیال 65 کلن اندری بولیسوف د روسیې د دفاع نوی وزیر سي چې لږ پیژندل سوی سیاستوال دی او تر ډیره د اقتصادي مسایلو متخصص ګڼل کیږي.
وما ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه، زه سید شنوارم او لایو متفاوت زاویې د سیاسي پیښو شننه ته د ازادي ځانګړي و مورس کې مو هر کله کوم. نن خبرې گیچې په مصنوعي زیرکتیا سنبال ولوتکو له انسان نه په جګړی زو تاکتیکونو کې وګټل. مالدیب چې اټکل د تر ډیره بعد روانې پیړۍ په آخر کې ډوب شي، په اوبو د پاسه لامبو وهونکي خار جوړي. پر چمن پرلت د پاکستانی ملیشو برید او د هغوی نویو دریځونو نه مهم خبرو او د طالب قمندان حمید خراسانی له څلورم واده نه جوړې شوې غوغا باندې هم غږیږو. خو تر هر څه لومړی د وونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. د افغانستان په تباهۍ د خلیلزاد ایکاش او د فضل الرحمن اعتراف. د وی افغاني مرمنی ویډیوي محاصره کې د خلیلزاد سرګندونو خبرګونونه پارولي. ملا فضل الرحمن اعتراف کړی دی چې ډیر زره پاکستانی جنگیالي د افغان جمهوریت پر وړاندې جنگیدلي.
نه کاش کې افغانستان کوشش بسیار کړم کې سوله آرامي بیا
نه
شد. کمکاری نکردن از آمد من.
پاکستان کې 20,000 سے 30,000 نوجوان، مسلح نوجوان امریکہ کے خلاف افغانستان میں امارت اسلامیہ کے جنگ میں کیسے شریک ہو گئے، کیسے وہاں پہنچ گئے؟
پٹولہ کے لیے دخل الزاد اسنے حالت مثبت اشارے نہ کہیں اور نہ ہم دخل تڑون سکتا اور نہ ہم دخل نفیر خار سکتا نازی پیٹھے.
د طالبانو او پاکستانی چارواکو د ناندریو دوام. دواړو لوري یو پر بل تورونه لګولي چې د یو بل مقابل کې جنگي ډلې حمایه کوي، خو عین حال کې طالبانو ورسره افغانستان ته د چرګانو د واردولو تړون هم کړی.
مسلسل پاکستان میں دہشت گردی کی کاروائیاں کرتے ہیں.
اس حوالے سے پاکستان نے ٹھوس شواہد بھی پیش کی مگر تاحال اس پر کوئی مثبت پیش رفت دکھائی نہیں دے رہی.
ما موارد داریم که خوارج داعشی از خاک پاکستان وارد افغانستان شده و از خاک پاکستان به ضد خاک ما استفاده می کند. پاکستان باید در این باره جواب بدهد.
طالبان و اوسنی حاکمیت په دننه کې د هغه ژور اختلافات او سرګندونه ده چې موږ یې وینو، ځکه ضد او نقیض مسایل دي په یو طرف کې په نظامي برخه کې او په استخباراتي برخه کې د دوی تر مابین جنجالونه وي، په بله برخه کې د دوی اقتصادي راکړې ورکړې وي.
روانډا ته له برېټانیا د افغان کډوالو پر انتقال غبرګونونه. د افغان کډوالو د حق غوښتنې لاریونونو لړۍ له فرانسې او بلجیم برېټانیا ته رسېدلې. لاریونوالو خپل پریکړه لیک د برېټانیا صدر اعظم ته استولې.
دغه افغان ماجر چې دغه هیواد راغلی افغانستان نن سبا یو هیواد په دنیا کې په رسمیت نه پیژني، دوی چې دلته راغلي دي دوی د روانډا ته نه لیږي. ولې روانډا هغه یو هیواد دی چې هلته انساني حقوق کلب خو لاندې شوي دي.
د افغانانو مسله موږ ډیره جدي نیولې ده، تر څو پورې چې په پارلمان کې دا موضوع په اجنډا کې رانه شي تر هغې پورې به د افغانانو دغه ستونزه او دغه غږ موږ پورته کوو.
عمرونه یې د اتلسو ناکام دي، هغه په دې قانون کې نه دي شامل، نو اتلس ناکام خلک نه شي لیږی. او بل هغه کډوال چې د پامیل برخه ده یا پامیل ده هغه هم په دې قانون کې نه راځي.
د طالبانو د مشر تازه څرګندونې او عکس العملونه وایي هیڅ افغان مو نه دی وژلی او هر حکم مې چې د شریعت خلاف و په دیوالي ولی. شنونکي وایي خدا اوس چې ستا په امر کوم څه روان دي دا څه دي؟
کار بندیزونه دی چې وقتا دغه د اسلام په کوم ځای کې راغلی دی، مخکې له دې موږ مسلمانان نه وو، په یا هم د کوم بل اسلام څخه دی خبرې کوي چې په هغه باندې د افغانستان د جمهوري نظام خلک خبر نه وو. یا
افغانستان باید قانون حکومت خواته لاړ شي، دلته باید اساسي قانون موجود دی، د اساسي قانون په چوکاټ کې دولت رامنځته شي، د دولت په چوکاټ کې باید موږ دایمي حکومت ولرو او د حکومت او د ولایت او ټول مرجعیت باید قانون وسیږي. که څوک دا سوال پیدا نه شي چې که څوک یو خبره کوي او فرمان صادروي هغه اسلام سره مخالف دي که موافق.
ونې د افغانستان په مسله کې د 2 کیلو امریکایي او پاکستانی سیاستوالو زلمی خلیلزاد او ملا فضل الرحمن اعترافونه په ټولنیزو رسنیو په پراخه کچه لاس په لاس وشي د خلکو تاوده باسونه یې راپورته کړل. په دې لړ کې د اونې تر ټولو جالب بیان افغان سولې لپاره د امریکا د پخوانی استازي زلمی خلیلزاد چې د وی ویډیوي محاصرې پر مهال نوموړی د لندن هیترو هوایي ډګر کې د یوې افغان فعالې لخوا له لارې راګرځول کیږي او پوښتنه ترې کیږي چې افغانستان دې تباه کړ، خو خلیلزاد ورته وایي نه کاشکې. زلمی خلیلزاد چې تازه یې نوم د واشنگتن مجلې لخوا د نړۍ با نفوذه 1500 کسانو لیست کې هم راغلی ویلي د افغانستان اوسنی وضعیت سره موافق نه دی، خو کومې هلې ځلې چې ده روانې کړې وې همکاري ورسره پکې ونه شوه.
امریکا هم فیصله کرد که برایه، کوشش ما یې بود که بین طالبا و دیگه افغانا یک تفاهم به برای که افغانستان موفق و آزاد و آباد. بدبختانه که اشتباهات از طرف اطراف مختلف شد و نشد، اما مسئله حل نیست تا که هم افغان ها به یک موافقه کلی برای که افغانستان آزاد و آباد و پیشرفته صورت نگیره این کار ناتمام است.
د حرکات او د سکنات څخه دا معلومیږي چې نوموړی په دغه حکومت لیک اوس خوشاله نه دی او اوسنیو حاکمانو ته یو ډول غیر مستقیم افهاموي چې ګویا دغه حکومت لیک په ښه شکل باندې تطبیق نشو، د افغانستان خلک خفه دي، سیاسيون خفه دي، او هغه ایمیج یا تصویر چې په نړیواله ټولنه کې هم د په اړه باندې هم د اوسنیو حاکمانو په اړه جوړو هغه د منفي طرف روان دی. نو د خپل هغه د روسي سرګند ونو پترس کې دغه سی یو اشاره ورکوي چې ګویا زمونږ هغه تفاهم او تړون یو ناکام تړون چې اصلا همداسې هم دی. نو په ټوله کې د خلیلزاد اوسنی حالت مثبت اشاره نه کوي، او نه هم د خپل تړون څخه او نه هم د خپل غتیر کار څخه راضی بریښ.
بلخو د تیری ونی یو له تودو خبرونو دا هم چې افغان طالبانو ته تر ټولو نږدې پاکستانی مذهبي سیاستوال ملا فضل الرحمن اعتراف کړی چې د طالبانو په لیکو کې له 15,000 نه تر 1,500 پورې پاکستانیان هم افغانستان کې جنگیدلي. نوموړي په کراچۍ کې خپلو پلویانو ته وینا کې د پاکستان پوځ په خپله د ترهګرۍ په ترویج تورن کړی او پوښتنه یې کړې هغه خاردار سیم څه شو چې جنرال باجوی پر ډیورنډ د غځولو ادعا کړې وه، اوس څنګه لسګونه زره پاکستانیان طالبانو سره اوږه په اوږه افغانستان کې له جنګېدو وروسته بیرته پاکستان ته ستنه شوي؟
پر پاکستان کې 20-30,000
جنرال باجوه دا ادعا کوله چې افغانستان سره د ډیورنډ پر کرخه داسې سیمه خاردار لګوم چې نه به په دغه خاردار سیمه باندې څوک اوختل شي او نه به پرې راوختل شي. هغه ادعا کوله چې دا سیمه خارداري ولګو، خو زه پوښتنه کوم چې د دغه سیمه خاردار په لګولو سره بیا هم څنګه له 1,000 نه تر 1,500 پورې پاکستانی ځوانان افغانستان ته واوختل او د طالبانو په لیکو کې له امریکا سره جګړه وکړه. نن هغه سیمه خاردار چیرته ده چې بیا هم هغه ځوانان چې د پاکستان نه افغانستان ته د جګړې لپاره تللي وو په دغه ډیورنډ کرخه باندې بیرته پاکستان ته د پخوا په نسبت په څو چنده قوت سره راوګرځېدل او دلته بریدونه کوي. زه د پاکستان د سرحد له ساتونکو ځواکونو نه پوښتنه کوم چې ستاسو هغه سیمه خاردار چیرته ولاړ
په کھڑے تھے بار لگا ہوا ہے تو اتنے لوگ پاکستان کی سرحد واپس کیسے آ گئے؟
مولانا فضل الرحمن د دوی لپاره یو ډیر ارزانه وسانه مهره ده چې دوی هر وخت افغانستان په مقابل کې تنه ګټه اخیستی ده. دغه تازه چې دا کړی ده چې دوی په افغانستان کې 15,000 جنګیالي لرل او د اوسنۍ ادارې سره یې په مبارزه کې ملاتړ کولو یا په اوسنۍ فتحه کې یا بریا کې د خپلو دغو جنګیالیو دغه کریډیټ غواړي ځان ته واخلي. دا ادعا په دې خاطر کوي چې یو خو د دوی هغه پوځي جنرالانو د تورونو د اثبات لپاره یو خبره وکړي او لبل خوا کوخه کوي چې د کابل حاکمانو ته دا افهام کی چې ګویا تاسو په ګټه کې تاسو بریا کې زمونږ لاسو، نو تاسو باید زمونږ سره اړیکې خې کوي، کوم شرایط زمونږ دیغه باید ومني، کنا زمونږ جنگیلي هلته مشتون لري، زمونږ جنگیلي دلته مشتون لري، یا فرض زمونږ د دې توان لرو چې د 15,000 جنگیالي په پښتون کې هغه څه وکړو چې شاید تاسو ته پاینده کې سردرد جوړ شي.
او بل خو دا ښکاری چې د کډوالو درشړلو له موضوع سره سم د طالبانو او پاکستان ترمنځ د ظاهري راپورته شوی ناندریو لړۍ لا هم سړنه ده او پاکستان په دې ترڅ کې طالبان د ټي ټي پی په ملاتړ او طالبان بیا پاکستان دوی ته د داعش پر راپورته کولو تورنی. تازه د طالبانو د دفاع وزارت ویان د پاکستانی پوز د ویان جنرال احمد شریف هغه سرګندونی په کلکه رد کړی دی چې ویلی یو د مارچ میاشت د خیبر پښتونخوا سیمه کې پر چینایي انجنیرانو برید د افغانستان خاوره کې پلان شوی. جنرال احمد شریف ویلی پاکستان په نړیواله کچه د طالبانو د سرپرست حکومت پراخ ملاتړ وکړ، خو طالبانو په دوحه کې ورکړی وژمنو باندې تر اوسه عمل نه دی کړی او تر اوسه چې پاکستان کې څومره ترهګریزی پیښې هم شوې دي تړاو د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره دی.
د مارچ په شپږشتمه په خیبر پښتونخوا ایالت بشام سیمه کې د چینایانو هغه موټر چې د داسو ډیم د جوړولو لپاره روان و پنخه شو. ځانمرګي برید کې 15 چینایان او یو پاکستانی ووژل شو. د دې برید کړي هم افغانستان ته رسی. دا برید په افغانستان کې پلان شوی و، حتی بریدګر هم پاکستانی و. موږ طالبانو ته د ډیرو ثبوتونو ورکولو سربیره لا غوی نه کوم عمل په دې اړه نه دی لیدل
کیږي او خودکش بمبار دی افغان شهری تا.
خیبر پختونخوا در ساحه موقعیت دارد که تحت پوشش شدید امنیتی اردوی پاکستان قرار دارد. هدف قرار دادن اتباع چینی در آنجا نشان دهنده ضعف ارگانهای امنیتی و یا هم دست داشتن آنها به این حمله است که در هر دو صورت مسئولیت آن متوجه پاکستان می شود. ما انگشت انتقاد گرفتن به سوی افغانستان در قبال چنین واقعیات را تلاش ناکام به هدف جلب توجه از حقایق می دانیم و به شدت رد می نماییم. امارت اسلامی افغانستان در این مورد به کشور چین اطمینان داده و آنها نیز از این حقیقت آگاه شدند که افغان ها در همچون موضوعات دخیل نیستند. ما موارد داریم که خوارج داعشی از خاک پاکستان وارد افغانستان شده و از خاک پاکستان به ضد خاک ما استفاده می کند. پاکستان باید در این باره جواب بدهد.
خو د طالبانو او پاکستان ترمنځ یو پربل تور نه هم داسې محل تبادله شوې دي چې تازه د طالبانو حکومت له پاکستان سره تړون لاسلیک کړی چې دا هیواد به افغانستان ته د فارمي چرګانو واردات بیا له سره پیلې. که څه هم افغانستان کې د چرګانو زرګونه فارمونه شته، خو طالبان به پاکستان نه د خپل حکومتي ایتویور شرکت په توسط چرګان افغانستان ته راواردي. د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت هم له سقوط نه وړاندې افغانستان ته د پاکستان فارمي چرګانو او غوښو تولیدات منع کړی وو او ټینګار یې کړی وو چې کابل په دې برخه کې خودکفا شوی او د پاکستاني چرګانو غوښې افغانستان کې د خلکو د ناروغۍ سبب شوي دي.
کله چې طالبان قدرت ته ورسېدل، د پاکستان د ملکی حکومت او د نظامیانو سره کې اړیکې درلودلې. د پاکستان اسټابلیشمنت هم خاص اهداف درلودل د طالبانو په وجود کې. یو د غینه د ټي ټي پی مهارول وو یا د ټي ټي پی بیرته ورستنول وو پاکستان ته. په دې لړ کې د پاکستان دغه مهال د ایس آی مشر جنرال فیض حمید سواره کابل ته سفر وکړ، د ټي ټي پی د مشرانو سره یې وکتل او د اوربان له د پاکستان سره وکړ او یوې روغې جوړې تر سره رسېدلی وو چې بیا په پاکستان کې په کور دننه کودتا وشول او ملکی حکومت تر او پرزور شو. د جنرال فیض حمید او د عمران خان او د باجوه دغه پروژه لستونزو ناکامۍ سره مخ شول. تر هغه وروسته بیا د طالبانو اړیکې تر یو حده پورې د پاکستان د اسټابلیشمنت او د ملکی حکومتونو سره بیا ترینګلې شولې. نو په دې اساس باندې موږ ویلی شو چې په افغاني طالبانو کې هم څو ډلې دي چې یو د ملا عبدالغنی برادر ډله ده چې هغه د پاکستان نه ښې خاطرې نه لري. اوس هم دغسې شمیرل کېږي چې ګویا دوی ښې اړیکې نه ورسره لري، لیکن د طالبانو په دننه کې ځینې نورې داسې ډلې دي چې هغه د پاکستان د استخباراتو د پاکستان د پوځ سره ښې اړیکې لري. نو کله چې داسې ضد او نقیز مسایل مطرح کېږي، دا د طالبانو د اوسني حاکمیت په دننه کې د هغه ژورو اختلافاتو څرګندونه ده چې موږ یې وینو. ځکه ضد او نقیز مسایل دي په یو طرف کې په نظامي برخه کې او په استخباراتي برخه کې د دوی تر مابین جنجالونه وي، په بله برخه کې د دوی اقتصادي راکړې ورکړې وي. نو زه فکر کوم دغه مسایل چې دي هغه د دوی تر مابینځ اختلاف په ډاګه کوي.
او بل خوا د افغان کډوالو د بشري حقوقو د خوندیتوب په اړه د لاجنونو لړۍ له فرانسې او بلجیم وروسته برېټانیا ته رسېدلې او دغه هیواد کې لاجنوالو له دولته غوښتي دي چې روانډا ته د افغان کډوالو د لیږلو مخه ونیسي. رسنیو راپور ورکړی برېټانیا کې وروسته لاغې چې پارلمان له دغه هیواد روانډا ټاپو ته د ناقانونه کډوالو د انتقال پریکړه تایید کړه. پولیسو په ګلاسکو، لیورپول، برمنګم، بریسټول، سکاټلند او شمالي آیرلند کې د افغان، سوریایي او سوډاني کډوالو په نیولو پیل کړی چې ویره د روانډا ته به واستول شي. لاریونوال وایي پرې به نږدي چې د افغانستان له اوسني په زندان بدل شوې جغرافیې نه د سرپناه په تمه راوتلي افغانان د روانډا هغه ټاپو ته واستول شي چې تر دې مخکې پکې د انساني حقونو پراخې پیښې شوې دي. لارینوالو د برېټانیا صدر اعظم ته خپل پریکړه لیک هم استول چې پکې د برېټانیا له پارلمان او دولت غوښتي څو خپل پریکړه بیرته ژر تر ژره واخلي.
لاتیر له دوه کالونه د برېټانیا حکومت چاپیر د سماجر درونډا ته ولیږي. په دغه پروسس کې دوه دانې هوم سیکرټری بدل شوی دي، پریټی پټیل او سویلت براو. مندغه جیمز کلیولی دریمز هوم سیکرټری ده. دوه هفته وړاندې دغه د برېټانیا حکومت په زور باندې د روانډا پالیسی پاس کړې ده. د منګه غوښتنه له دغه حکومت نه نن ده چې دغه افغان ماجر چې دغه هیواد راغلی افغانستان نن سبا یو هیواد په دنیا کې په رسمیت نه پیژني، دوی چې دلته راغلي دي دوی د روانډا ته نه لیږي. ولی روانډا هغه یو هیواد سلته انساني حقوق کلب خو لاندې سوی دي.
په همدغه مظاهره پترس کې موږ د برېټانیا پارلمان ته لاړو، د ځنو استاو سره خبرې وکړلې او دا ستونزه مور سره شریک کړه. او په څنګ کې کوم پریکړلیک چې لیکل شوی په هغه کې زمونږ غوښتنې ډېر ښکارې دي. هغه پریکړلیک هم موږ د برېټانیا د پارلمان د استاو جرګې غړو ته ورکو او وروسته به یو بل پریکړلیک چې د برېټانیا صدر اعظم ته ورکول کیږي هغه به هم پلیکلې بڼه هغه تسپارو.
بل خو په برېټانیا کې د افغان کډوالو د حقونو د خوندیتوب لپاره فعال مدني ادارو کارونه هم د ورځو کې درانه شوی ښکاری. وای هڅه کوي د برېټانیا له چارواکو سره د تفاهم د هڅو لاري د دې کار مخه ونیسي.
کله راځي چې د قانون عملی چارې پیل شوې دي، خلک ډېر تشویش کړي چې دوی سره به څه کېږي، خپل آینده او ته په تشویش کې دي. زیات خلک اوس دا کوشش کوي چې انګلستان پرېږدي، ځینې چې موږ سره په تماس کې یو کوشش کوي چې آیرلند ته لاړ شي او لاړ هم دي چې هلته پایندګي ورکړي. د یو ټولنې پسې پات مونږ هم کوشش کوو چې د خپلو افغانانو افغاني کډوال څخه دفاع وکړو، د هغوی سره څه امکان لري مرسته وکړو. یو څو نقطې چې افغاني کډوال په نظر کې نیولی شي، هغه داره چې هغه کډوال چې عمرونه یې د اتلسو نه کم دي، هغه په دې قانون کې نه دي شامل، نو اتلسو نه کم خلک نشي لیږی. او بل هغه کډوال چې د پامیل برخه ده یا پامیل ده، هغه هم په دې قانون کې نه راځي.
او که څه هم له یوې ونې ناکراری وروسته د طالبانو حکومت بدخشان کې د کوکنارو د کښت له منځه وړلو په سر د ځایي خلکو او طالب ځواکونو د راپورته شویو جنجالونو د حل خبر ورکړی، خو هلته په فیض آباد کې ځانمرګي برید داسې ګنګوسې بیا جوړې کړې چې ګواکې د بدخشان وضعیت لا هم وخیم دی. اعتراضونه په درایم، ارګو او شاوخوا ولسوالیو کې لا هغې وروسته راوخوځېدل چې د ځایي خلکو په وینا طالبانو یې درې ملکي وګړي وژلي. خو د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد خبر ورکړی چې دا جنجالونه د کوکنارو د فصلونو د تخریب له امله راپورته شوي وو او د طالب حکومت له ورسول شوي پلاوي سره د ځایي مشرانو د خبرو په ترڅ کې ستونزه حل شوې ده. د دغو لاریونونو د مهار لپاره د طالبانو دفاع وزارت هم بدخشان ته ځواکونه استولي او په ټولنیزو رسنیو د دوی د لوی درستیز خاري فصیح الدین دوه پیغامونه هم لاس په لاس شوي چې په یوه پیغام کې لاریونوالو ته ګواښ کوي، خو په بل رسنیز پیغام کې ستونزه حل شوې بولي. د بدخشان د ناکراریو د حل خبره تیرونی لا نه خلاصه چې د سې شنبې په ورځ د دغ ولایت په فیض آباد کې د طالب ځواکونو پر یوه کاروان ځانمرګ برید وشو چې د ګڼو تلفاتو ادعا شوې. خو طالبان ویلي چاودنه په یوه موټر سایکل کې چاودیدونکو توکه کړي او یوازې د دوی اته پولیسو ته مرګ جوړ لاړولې. او تیرونی د طالبانو د مشر هغو خبرو غبرګونونه راپورته کړل چې وایي په تیره شل کلنه جګړه کې دوی کوم افغان نه دی وژلی او هر هغه فرمانې چې د ده په وینا له شریعت سره ټکر کوي باید پر دیوال وویشتل شي. د طالبانو تر ولکې لاندې ملي ټلویزیون ویلي ملا هیبت الله دا څرګندونې په کندهار کې د علماو درې ورځني کانفرنس ته کړي او هغوی یې هڅولي چې د طالبانو د حکومت فرامین خلکو ته روښانه کړي او تطبیقولو ته یې وهڅي. راپور د غرض د ملا هیبت الله له قوله ویلي دوی نه پخوا او نه اوس د افغانانو د وژلو کومه اداره لري، بلکې په وینا یې د دوی جګړه کې چې هر څوک وژل شوي هغوی د ده په وینا د کفارو مخته روان. خو د دینی عالمانو په ګډون د بشري حقونو یو شمېر مدافعان د طالبانو د مشر لخوا د نجونو په زده کړو، کار او نورو ټولنیزو فعالیتونو د محدودیتونو د وضع کولو لپاره خپاره کړي فرمانونه له شریعت سره تضاد کې بولي او وایي چې طالبان پر ځای د دې چې د دوی په جګړه کې د وژل شوي او افغانانو کورنیو ته پښیماني ښکاره کړي لا هم له مسؤلیت اخیستلو غاړه ګرځي.
خو ځینې فرمانونه چې واقعا سخت ګرانه دي او د اسلام د سپېڅلي دین سره په ټکر کې واقع دي، چې هغه د ښځو په اړه باندې دي چې د افغانستان د میرمنو د کار بندیزونه دي، د انجونو د زده کړې بندیزونه دي، د ښځو د باندې تګ بندیزونه، فرمانونه چې د دې لخوا وضع شوي دي چې دا واقعا ډېر زیات سخت ګرانه دي. که چیرې د اسلام خبره سي، یوازې افغانستان یو اسلامي هیواد نه دي، مشکه خپل ګاونډي هیوادونو ته وګورو هغه هم اسلامي هیوادونه دي. خپلته انجونې کولای شي زده کړې ته لاسرسی ولري، انجونې کولای شي کارونه وکړي د کور څخه بهر.
دا خبره په خپل ځای مثبته خبره ده، یعنی دا گنجائش پرې دي چې کېدای شي د هغوی په فرمانونو کې او امرو کې داسې شیان موجود وي چې هغه د انتقاد وړ وي او هغه باندې نیو کې کېدای شي او اسلام سره پرتل شي، بیا د دې ردیدو امکان هم شته. اما اصل خبره دا ده چې افغانستان باید قانون حکومت خواته لاړ شي. دلته باید اساسي قانون موجود وي او د اساسي قانون په چوکاټ کې دولت رامنځته شي. د دولت په چوکاټ کې باید موږ دایمي حکومت ولرو او د حکومت او د رعایت او د ټولو مرجعیت باید قانون وسیږي. او تر څو دا سوال پیدا نشي چې که څوک یو خبره کوي او فرمان صادروي هغه اسلام سره مخالف دي که موافق.
دا په داسې حال کې ده چې د ملا هیبت الله د ادعا برعکس طالبان وخت په وخت د جمهوري نظام په مهال د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په نیولو، شکنجو او آن وژلو باندې هم تورن شوي. ازادي راډیو په دې اړه مستند راپورونه خپاره کړي چې ښایي د طالبانو حکومت په بیلابیلو ولایتونو کې د مخکنی جمهوري نظام امنیتي او دفاعي سرتیري او افسران په بیلابیلو پلمو لومړی نیولي او بیا یې تر شکنجې وروسته وژلي دي. او اوس هم ټولنیز شبکې تیر ونه د سویلی کوزی او بری پښتونخوا په کچا د ټولنیز رسنیو د سرټکی د چمن په پرلط د پاکستانی ملیشو برید وچې په پراخه پیمانه د فعالانو لخوا وغندل شو او قهریدلو پرلطوالو هم په سیمه کې د ګڼو پاکستانی ادارو دروازې ورسره وتړلې. پاکستانی ملیشو غوښتل دغه له اتو میاشتو راهیسې لګېدلې پرلط منتشر کړي چې په ډزو کې لږ تر لږه څلور پښتانه مزدورکار پرلطوال مړه او لس کسان ژوبل شوي دي. د پرلط مشران وایي پاکستانی ملیشه ځواکونو د پرلطوالو خیمو ته اور اچولی خو دوی بیا منسجم شوي دي او په سیمه کې د پاکستاني ادارو په تړلو لاس پورې کړی. د چمن پرلط له 240 ورځو راهیسې د دې لپاره ناست دی چې د پاکستانی حکومت په سپین بولدک لاره د پرتو قومونو لپاره د تګ راتګ پر مهال پاسپورټ او ویزی لرلو شرط ختم کړي. ځایي خلک د دغې پریکړې له منلو سرغړونه کوي. د پرلط مسؤلان وایي یادې پریکړې شاوخوا 240 مزدورکاران بیکاره کړي دي او په ډیورنډ کرښه د خپلوانو قبیلو ترمنځ تګ راتګ هم سخت کړی.
بندې د پاسپورټ دفتر بندې او بل زموږ خبرې نه شوې. حل ان سیم بندوم په ټوله وطن ته مخواست کوم چې ورور راشړي به زموږ سره درېږي هر سړی به زموږ سره تعاون کوي او بل چې بل قدم د چمن خلک چې کوم پر پاسپورټ وځي و هغو ته زما دا خواست دی چې ورور پر پاسپورټ ومځي بیا چې زموږ ولس یا زموږ لغړیان درته ودرېدل بیا به تی دا وایي چې دا تر پرګلویس و پلانه وسوهغه وسوه موږ ور سړي ته واضح وایي چې موږ د پاسپورټیان چې کومې چمن دا ځي هغه خلکو سه پاسپورټونه بیا خو هغه خلک بیا پرېږدوم نه انلسم بندو بیا مسیا چې کوم نېشنل بینک دی دا بینک هم بندو چار سرکاري دفتر بیا موږ قدمونه سخت اخو.
او د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ بل بحث د طالب چارواکو په څلورم ودونو او خپل سریو لاغي وروسته راټول شو چې د حمید خراسانی په نوم یو طالب قومندان په پوره دبدبا د خپل څلورمې ډولۍ د وړلو ننداره او ویډیو خپره کړه. حمید خراسانی چې د جمهوریت نظام سره په یو شمیر جنایي او غلا پیښو کې تورن پیژندل شوی د طالبانو لره تا ګرسته د غېډلې سره بیات اعلان کړی چې څلورم واده او د قیمتي دولتي موټرو په نمایشي د ټولنیزو رسنیو طالب او غیر طالب کارونکو ټول غوسه وو. یو شمیر کارونکو ویلي سره لدې چې د طالبانو زین د ودونو تعدد او زیاتوالي نه منع کړی ده خو هیڅ طالب ټیټپوړی او لوړپوړی چارواکی دغه امر په ځان نه تطبیقوي. یو شمیر کارونکو ویلي حمید خراسانی د څلورم واده او د قیمتي موټرو د لوی کاروان په نمایش ته وړاندې کولو ثابت کړ چې د طالبانو رژیم کې خپل سری اوج ته رسیدلی ده. د جنرال مبین په نوم مشهور طالب بیا له خپلو مشرانو غوښتنه کړې چې حمید خراسانی ښکرونه غوڅ کړي. ځینو نورو طالب فعالانو له حمید خراسانی سره مخالفت کړی چې که څلورم واده یې هم کاوه نو پټ به یې تیر کړی وای. او تیر اونۍ د ټولنیزو رسنیو بل موضوع دا هم و چې د ګوانتنامو زندان کې د یوازنۍ پاکستانی ډاکټر یافیا صدیقی مدافع وکیل د هغې له یو پاکستانی خپلوان سره کابل ته تللی تر څو د یافیا صدیقی د بیګناه ثابتولو لپاره ثبوتونه راټول کړي. کلایو سټیفرد سمیت په کابل کې رسنیو ته ویلي د دغه سفر اسانتیا ورته د طالبانو حکومت ورکړي او تر دې دمه دوه داسې شاهدان هم پیدا کړي چې له ده سره د یافیا صدیقی په دوسیه کې چې له القاعده سره د همکارۍ په تور زنداني د مرسته کولی شي. که څه هم طالبانو رسمن په دې قضیه کې ځان غلی نیولې خو سرچینو د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت هڅه کوي پاکستانی یافیا صدیقی د وو هغو امریکایانو په بدل کې راخوشي کړي چې دا مهال کابل کې له طالبانو سره بندیان دي. بلخوا یو شمیر فعالانو نیوکه کړې چې طالبان لا هم پردی لانجې کور ته راوړي او پر ځای د دې چې نورو هیوادونو کې د افغان بندیانو نارینه او ښځو او ماشومانو د راخوشي کولو هلې ځلې وکړي ځان په نورو کارونو باندې مصرف کړي. او سم د نړۍ له ګډ ګډ نه جالب خبرې د مینې وفاداری کیسه به مډیر او ویدلې به خو د هغه چنئی مېرمنې د وفاداری کیسه به مهیخ کړی چې په خپل مینې او وفاداری پر لپسې لس کاله کوما کې پروت میړه بیرته ژوند ته درګرځیدو جوګه کړ. د سون هونګ شاپ نوم دا مېرمنه د چین په انهوی کې اوس یو میړه په 2014 کال د زړه د حملې لامل کوما ورسته بیا تراوما حالت ته ولاړ چې د پلس کلن خدمت او پالنه بیرته په خپل خو د درېدو جوګه کړ. په ټولنیزو رسنیو د دغه جوړې د مینې وفا خبره شوې ویډیو خې چې مېرمن هونګ شا خپل روح شوی خاوند ته د تیر لس کالو د سختۍ کیسه کوي او دواړه ورته ژاړي. مېرمن هونګ شا چې د وفا په اړه تیر لس کالو کې ګڼ راپورونه هم جوړ شوی وایي کته هم دغه حالت ډیر ستړی کوونکی و خو اوس خوشاله ده چې بیرته خپل کورنۍ تکمیل کړه. او په سمندر کې مصنوعي جزیره جوړول خو ډیر شول، مګر مالدیپ اوس د سمندر پسینه د زل د لامبو وهون کې شل زره کسیس خار د جوړولو او آبادولو کارونه په چټکۍ روان کړي دي. دا به د مالدیپ له پلازمینې لس دقیقې ایسته بحر الهند کې آبادیدونکی د 5000 کورونو خار وي چې د ډنمارکي واټر سټوډیوز کمپنۍ په لاس جوړیږي او چارې به یې په 2020 کې بشپړې شي، مګر سر له راتلونکي کاله ورته کھړی ورپېلیدونکي دي. مالدیپ چې دا مهال 1200 ټاپوګان لري په اړه ساينس پوهانو ویره خودلی چې دا هیواد به ډیره برخه د روانې پیړۍ تر پایه اوبو کې ډوب شي، خو دا به په اوبو د پاسه ولاړ لومړنی ښار وي چې که د سمندر د اوبو سطح هر څومره لوړ هم شي له ډوبېدو نه به بچ وي. دا ښار به لمریزه برېښنا ولري، موټرې به پکې نه وي، د هوا د یخولو لپاره به یې د سمندر د تل یخ اوبو څخه استفاده کیږي او ترانسپورټ به پکې په کښتیو، بایسکل او برقي سکوټرونو باندې کیږي. او خواته امریکا وای په مصنوعي زیرکتیا سنباله داسې جنگي الوتکې جوړ کړل چې د الوتکو په ځانګړي تاکتیکی ډاک فایټ کې د هدف د تحلیل دقت او وشتلو په برخه کې له انسانانو هم لمبر جوړ. امریکا وای نوې الوتکې ارزیابي کړې ده او په یو ساعت کې 1500 مایل سفر یې کړی چې د مصنوعي زیرکتیا د لومړنیو پروګرامونو په کارولو یې د هوایي جګړې ټولو برخو کې له انسان نه زیاتې نمرې اخیستې. امریکا په دې ټکنالوژۍ سنبال زردانی الوتکې جوړی چې ټولې چارې به په 2028 کې بشپړې شي، خو بل خو لا هم پوهان اندېښنه ښیي چې که مصنوعي ځیرکتیا ته د فیصلې قوت وسپارل شو نو د انسانانو راتلونکي به ورسره تباه کوونکي حالت ته ورسي. او په همدې سره د نن و مورز هم دلته رانغاړم. هر اونۍ په و مورز کې له ما سید شینواري سره د نړۍ د مسایلو په زړه پورې شننه د ازادي راډیو له پاڼو او څپو مه هېروئ.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه ځېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نه زګړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ازادي میلما
السلام علیکم. د ازادي میلما پروگرام کې نن له شفیق الله افغان سره خبري کوو چې په ننګرهار کې ژوند کوي. له معلولیت لرونکو کسانو دی چې وخت نا وخت له رسنیو سره د معلولو کسانو ستونزې شریکوي. شفیق الله افغان وایي چې لا هم په افغانستان کې معلولیت لرونکو کسانو ته په کم سترګه کتل کیږي، د کار زمینه ورته برابر نه ده او خلک یې په ډول ډول نمونو یادوي. افغانستان پروګرام ته شرغ لاست. نن سبا یو معلولیت لرونکی کس په افغانستان کې څنګه ژوند لري؟
معلولین بیچارهګان په دې ورځ ډېر سخت مشته ګروان دي. دته مې بینځ ګورو ما چې د شپې تایرانی د شپې ډوډۍ نه لري. بعض معلولین ما لیدلي دي چې کباړ دوکانونه ته تللي دي، دا اوسه ډوډۍ هغه سره دای ټکولی دی. زما نږدې ډېر دوستان نږدې نږدې کاسه کې اچولی، ماشومانو ته قاشق شتری ورکړی دی. یا حقوق پوره معاش مونږ ته نه ورکوي. مخکې مونږ ته د کال 6000 افغانۍ راکوله. زمونږ ژوند ډېر ښه ژوند و مخکې، او اوس چې دی هر معلول ډېر معلولین د شپې اوږې سمولي ډېر معلولین د شپې اوږې سمولي ډوډۍ نه لري. ولا پوه شو تش اوبو یو ګیلاس اوبو بابل زده چې مونږ یو معلول ما ته زنګ وواله له پوه شو وای ورور وای ما وای لس روپۍ ما ته راکړه چې زه وچه ډوډۍ واخلم، زه خپل ماشومانو ته وټه کوم چې دا مرکم. دومره مشکلات کې وو. نو که چېرې دغه مونږ ته حقوق مخکې کال 6000 راکوله، کال 6000 افغانۍ مونږ ته راکوله، دا به زمونږ د کال 1500 به زمونږ مصرف کېدله، 1500 به مونږ ته پاتې کېدلم. اوس چې دی مونږ ته د کال ډېر خلکو ته د کال ډېر خلکو ته ټاکلي دي 6000 2000 8000 15000 دغه څنګه رنگ دي. زمونږ حقوق نشته په افغانستان کې په دې وخت کې، په دې شرایط کې بالکل مونږ حقوق نه لرو. پوه شوې؟
بلې. افغان صاحب، په افغانستان کې معلولو کسانو په تیرو حکومتونو کې هم دې ته ورته شکایتونه درلودل. کله چې اوسنیو چارواکو ته تاسو ورځئ د خپلو حقونو یا د خپلو هغه ټاکل سوو ماشینو د ورکړې دپاره، تاسو ته څه وایي؟ یعنی پیسې نشته که د دوی هغه امتیازونه پسې راکم کړي دي که نور څه درته وایي؟
منګه د مور او د مری چلن کې منګه سره منګه وای چې تاسو شل کال خوړل دی تاسو نور دی په لور نه شي منګه ډیر سخت مشکلات جوړ کړل دی منګه ماش نو ور کې پټیم باندې خپل کسانو ته یو معلول ته یو لک یو لا پرشل زرا مشور کې یو مونږ ته 15 دیر زرا سالور دیر زرا 2 دیر زرا یي اتل زرا دغه چې مونږ تماشونه تاکلې دي په دې باندې زمونږ د کال چارو پردانه کیږي سیم زرا ماته د کال راکړه ده هغه پوه شو ما د کور کې را ورسله هم دا بل برق را باندې پات د شاروالي پات ډیر وخت ما په شاروالي مونډي وسی بلم را مونډي وسی خو ما یې ډیر سخت مشته ګروان دي پننګرار کې زه خپل ګور مو ګر زما ډیر د ننګرارن ټول معلولین مې دوستان هم دي نو مونږ ډیر سخت مشکلات کې یو محترمه
افغان صاحب تیرو حکومتونو کې هم دا خبره کېدله چې حکومت مجبور دی یا مکلف دی چې معلولو کسانو ته هم یو فیصدی لري چې باید دوی په دندو وګماري اوس چې تاسو کله د کارونو لپاره مراجعه کوي د دولتي یا غیر دولتي ادارو ته تاسو ته څه وایي
اوس خو مونږ ته څوک مونږ نه مانی او نه پریدي پوه شي دا چې دوی خو خبرې دي چې پوه شي مونږ معلول ته ما دغه کو هغه تیر ادارې کې چې دی پوه شي مونږ ډېر عزت او مونږ باندې به ټک کار نه کوله عزت کوله مونږ ته به پوره حقوق را کوله مونږ سره به کومکونه وای ورکول مونږ به چې کله پیسې به د اختر باندې ځکېده مونږ سره به چې پیسې نه وي مونږ به دا ولایتي شورا ته بدلو هغه مشران به مونږ ته ویل چې په خیر اغلی قهرمانانو په خیر اغلی بیاري او چې کله وتلو مونږ ته به 15000 سالور زره بجټ کې کېدل زمونږ جیب خرچه دا خلک مونږ ته چیرته مونږ ته نه کار ورکي نه حقوق ورکي کوی او هغه تیر دغه کې خو زمونږ ډېر عزت او زمونږ ډېر قدر او کوی ډېر مونږ نازولو کوی
بل افغان صاحب تاسو دغه لګښتونه څنګه پوره کوئ د کور مصارف په داسل کې چې په افغانستان کې ګرانی هم په زیاتېدو ده
دا غورور ابل ورځ راته 15000 ولې ګلې دا مې درې بوجه وړه واغ سره مشکلات مې دغه دوه مشته پورې را فشو دینه په لور بیا مشته ګروان کیږه ما نو ډیر سخت دغه لاس شل شپې مونږ وګم تیر کړی دي وګم تیر کړی دي پوه شي وچا ډوډۍ مخاله ده په دې ټیم کې وچا ډوډۍ مله ده پیدا شو ما هغه مده شو د شوې کوښې دا درته په واقعن وایم او په حقیقت وایم په کوښې مونږ څه شو د شوې یو کوښې نو دا غته تاسو د میډیا نه بل ورځ مونږ ته تاسو مشران زنګ وال وای دا غته تاسو سره یو د لندن نه یو ورور کومه کوي مالځما شو وای تاسو ما را ورکم مال ورکه ورته 15000 راته ولې غلا ورې آباد بچی لوی بدرې بوجوړ مې واغسل سره وړ مې واغسل بوجې 1500 پیسې ورلسم تاوا نو دا غرمیاشتونی مې دوه مېشتې مې گزاره کیږي مال د خوده نه خما شومان مې دی پوجې دا بیچارهګان نه سپلای لري نه بوتان لري دا د جوړ خلک پوجې بوتان هم لري سپلایم لري هغه خپلارونه څوک لاسګاډي ګرځي کې څوک یو رقم څوک بل رقم یا یو کاروبار ته کو پک پیدا کیږي مونږه معلولین زمونږ په دې ننګرهار کې چې د ما شومان ټول زمونږ نه بوتان لري نه کالی لري نه بنیان لري هیڅ شی هم نه لري پوجې نه خولې لري پوجې دا غد کور ژوندم صحیح دی او هغه اغه یو یو د څنګه ډوډۍ وړه چې په خاو کور کې په تنور کې اغم دار ډیرانو نه پلاستیکونه جمعو اغه باندې ډوډۍ په خاو ټول کورنۍ زما ټوخینی ولای د پوجې دغه مشکلات سره مخ شوې ما دا پلاستیکو باندې دا پمپرو باندې دغه دې دې باندې مونږه دا تنور ګرمو ازما مشومان ټول پوجې مشکلات سره مخ شوې ده ټوخینی ولای د پوجې اوس هغه بل دغه نو پیسې نشته چې دا دوا او دغه مشکلاتونه دی جمهوریت کې چې ده اغه کې به زما مش پوره او نن به یو حالات هم د نهشت یونیم زره ور کولې 500 روپۍ به ډوډۍ په خواله دوره خو زموږ ډېر مشکلات را په جمهوریت کې دي کې نهشت پوښي محترمه
افغان صاحب په افغانستان کې په لزګونو زره څه چې په سلګونو زره کسان معلول یا مایوب دي آیا ټول په همدغستي سخت شرایط کې ژوند کوي کده ځینو کسانو ژوند به تر ده
ټول لنګراریان ماته معلوم دي ټول ماته زه تاسو ته ډېر احترام لرم او هغه ماته ډېر احترام لري هغه خلک معلولین د ننګرهار او د نور ولایتونو نم زده شپې چې غږ کوم د نور ولایتونو نم دا څلور دیرش ولایتونو نم زما ډیر عزت کوي پوه شئ زما ډیر قدر کوي زما ما تر شپې سلامونه وایي په هر برنامه کې ما ته سلامونه وایي زه ټول معنی خوشحال دي او زه د معلولین خو ټول مشتګر وان دي کله نور چې ننګرهار کې دومره مشکل دي په نور ولایتونو کې هم د غلط دي د څنګه چې ځان ته په ننګرهار کې دي و یو دفعه و چې کړلو د غې کړلو بیومټریک کړلو منګه ماته درې زره ما شو ټاکله ماته ویل چې ته مال اړتې مخفره ما مال د خدوانو خونه مې به ما وینا تا دا یو خپل وته د دروغونه وای صاحب کې یو خپل په زور سره لری کیږي به سه به ماته د مېشت درې زره و ټاکله خپل د کسانو د مېشت 15 زره و ټاکله هغه ته د کال 7000 ورکې مونږ ته د کال 10000 ورکې 3000 مونږ ته وټاکله پوجي نو ما ورته چې قریب زو دواړه خونه هغه د زما بیومټری کې موکلل شي کار اخلاص او اوس بیا مونږ راغوخه تر مونږ بیا راغواړي و چې مونږ تاسو د سر نه ګورو بیا و تاسو د سر نه بیومټری کو پوجي نو دا دریم دفعه چې مونږ سره دا دغه کېږي دا بیومټری کېږي او چې ځل دې بوته ولګي دا بیا چې و تلکات دراکړه نو بس هماغه شو کنه اوس بیا مونږ راغواړي بیا مونږ ته زمونږ دغه کې مونږ ته بیا مونږ ته بیروا کړو بیا څوک ولایت ول سوالونه کرا ورکې کران لري یو بل چپلار نه پخپور راغلی و وایي ته شپې درې بجې مې حرکت کړی و وای پوه شي اووه بجې زه د ننګرهار مایبینو ریاست ته را ورسېدلم وایي پیسې را سره نه وي وایي د شپې راته زنګ وخلی و چې راشه چې تا مونږ بیا چې کوو د سر نه.
بله افغان صاحب، تاسو خو خپله ټولنه هم لري، په دغه ټولنه کې په خپلو کې سره راټولېږئ، پر خپلو ستونزو بحث کوئ؟
مخکې مونږ اتحادیه درلیدله همدې مایبینو ریاست کې مونږ اتحادیه درلیدله. بل ورځ یو سړی راغی، یو نیم میاشت مخکې یو تورکی سړی راغی، مونږ ناستلو، مونږ اتحادیه وه، دلته مونږ ناست، یو سړی راغی مونږ ته سلام واچول، مونږ ول وعلیکم سلام، خیر راغله قاري صاحب محترمه، و خیر اوسې، وایي تاسو چې دغلته پراته سئ، وایي تاسو تاسو څوک پوښتنه کوي که نه کوي؟ نو مونږ ورته وویل چې زمونږ څوک پوښتنه نه کوي. مونږ وایي ولې مال دغسې دغه دننه مایبینو ریاست کې مال مونږ دې پلو پراته، یو پلو ریاست دی، مال مونږ ته کومک مومک نه ورکې، پوه شوې؟ مونږ سره د مور د مری چلن کې هغه چا پلو لاړو، هغه عمر اجتماعي رئیس هغه ته وویل چې ولې تاسو د اتحادیه والا ته کومک کې نه نیسئ؟ خو دا هم افغانان دي که نه، پنجابیان خو دي، دا هم د افغانستان دي که نه؟ هغه بس چې هغه سړی چې لاړو هغه لوی هغه د استخبارات سړی و، هغه چې دا ریاست نه وتی و، بیا دغه دی چې عمر اجتماعي رئیس راغی مونږ ته وویل چې تاسو ولې دا شیطاني کړی دی، بیا زمونږ اتحادیه هغه جینې وشړلو، اوس مونږ تیت پتره کړي، اوس موبایل کې مونږ د شپې یو بل سره تماسونه ایسو چې د تا ژوند څنګه دی، که ما کرې ډوډۍ زیاتې زه ورته په بایسیکل کې وړم کور ته، که زما کرې نه هغه ما ته راوړي. نو دغسې یو بل لاسنیوی کوو، خو اوس دغه شپې ورځ کې اوس لاسنیوی نه هم پاتې یو، پوه شوې؟ ډېر مایبین زمونږ وږي دي، پوه شوې؟ د شپې وږي سمې له بچو سره، نو دغه مشکل مونږ ډېر سخت.
بلې، افغان صاحب، د سره صلیب په ګډون ځینې غیر دولتي نړیوالې مؤسسې هم د معلولو کسانو د لاسنیوي لپاره ځینې پروګرامونه لري، د هغوی د خوا ستاسو سره تماسونه سته یا د مرستو کومه ژمنه تاسو ترلاسه کړې ده؟
مونږ ته غیر دولتي دوه دفعې کار راکړی دی، یو دفعه لس میاشتې مواد واغستل، یو دفعه شپږ میاشتې واغسته، بس نور مونږ سره مؤسسې لاره نه وښي. موسسه والا مونږ ته وایي چې تاسو کتابچې لري، د معلولینو کتابچې لري، زه خپل اول دغه یو خسره سلیم دی، هغه خو دا قالبونه جوړوي د خپې، هغه نه سرې میاشتې ته تللی مقصود دفې خپله، نو ما ته یې ویلی ده چې زه وروره تاسو کتابچې لري، تاسو سره مونږ کومک نه کوو، تاسو د مایبینو کتابچې لري، تاسو د کال معاش اخلئ. نو ما ورته ویل چې قاري صاحب محترم، اوس زمونږ دومره معاش نه دی، هغه خو زمونږ هغې باندې زمونږ ګزاره نه کېږي، هغه مونږ کور کې را ورکړو، هغه مونږ دواخانې والا ته ورکړو، که هغه مونږ چای او بوره غوړي واخلو، دا مونږ کم سر ته ورسو دا 13000 روپۍ. مال زه ته مایو پاو زه جوړ سړی، مال زه تا ته د کال 13000 ورکوم، ته دومره نه رې، ته خپل د کور خرچه مکمل خلاص کړه په دې 13000 روپۍ باندې د کال، چې تا ته معلوم شي. وای زه وای ځان ویسې ځای مونږ ته، وای ځان وسې ویسې ځای مونږ ته، دغسې خبرې کوي.
بله، افغان صاحب، معلول کسان که وغواړي چې مثلا په یو دولتي اداره کې یا غیر دولتي اداره کې کار وکړي، آیا دوی کولی سي چې هغه د اوسنیو غوښتنو مطابق یو دولتي دنده پر مخ بوځي؟
زمونږ ډیر مایبین پنتون پاس کړی دی، ډیر معلولین زمونږ ډاکټران ډاکټرې ته دغه جوړ کړی دی، څوک نه نیسي، څوک نه نیسي، دا د مستقان وایي، مګر عملي نشته، دا عملي نشته. ننګرهار ماته مکمل معلوم دی، آینه په آینه معلوم دی، زه خپل ولایت نه شل دقیقه شل قدم دا قومندانې امنیه قومندانې سره زما کور دی، دومره تېنه لرې یم. نو داسې پوه شو، ننګرهاریان ما ته ټول معلوم دي، پانتون ویل هر شی مکمل اخلاص کړی دی، خو څوک وظیفه نه ورکوي، ورسره دنده نه ورکوي، پوه شو؟ دا خلک
کله چې دغسې وضعیت سره یو معلولیت لرونکی کس مخ کېږي، څه احساس کوي؟
مایبین خو بس الله ته غونډه شو، غونډه ورځ، غونډه شپه، الله ته جاړي، نو الله هم پوه شي غږ واوري، نو دا خلک زمونږ غږ ستوري، دا دې خلک مونږ سره مونږ ډېر سخت مشکلاتو سره مخ کړي وو. زمونږ داسې مایبین دي چې خپل اولاد خرڅوي، یا بل ورځ ما ته وویل نه د افغان صاحب دا زمونږ غږ دغه کړه چې دغه ازادي راډیو د خوانه وه چې دغه زه دغسې فلاني سړی دی، خو زما وایي لمبره مې لان که زه خپل یو ماشوم خرڅومه، زه ډېر سخت مشکلاتو سره یم، او د وینې چربی ملارم دوام نه لارم پیسې نه لارم او دولس ماشومان می دی وای دا یو خرڅوم خپل دوا کوم خپل مشکلات را پکوما وای څنګه وکم زه خپل ماشوم ته مشکلات نه لري ته خپل ماشوم خپل جزره خرڅي او مشکل سره مخ دي چې خپل ماشوم خرڅي او خپل مشکل را پکې نو ما ته ویل زم ما لمبرم بیا اعلان کا هم زه دا کار مېونه کوم زه خپل پیډې سختو در دي دلم ډیر سخت خپه شول ما پی
بل تاسو چې په ټولنې کې په دغه وضعیت کې ژوند کوي چې هم اقتصادي ستونزې وي او هم د کار امکانات نه وي او هم دغه سي مایوسونکي شرایط وي څه ډول تاثیر کوي په رواني لحاظ ستاسو پر ژوند باندې ورځني ژوند باندې
مشکل خو ډیر سخت بوجه مشکل لري مې وین زه خپل خو ډیر مشکلات سره مخ شوې ما او ډیر مشکلات لرم نو زه خپل به دا مې ډیر خلک ویل له خپل مې درته دردونه ویل له زه خپل هم ډیر دردونه لرم او دواړه خونه فلج ما زما یو لورته سینه او بغل ده نن شپه مو مورز ده باور وکه پوښتې چې یو روپۍ نشته چې ورته دوا واخلم که دغه ماشوم ته زه او درې ورځې دوا وانه خلم دا ماشوم شاید فهمیدي دغه شي ځان جوان دغه کې جوان وبېلې پوښې نو ډاکټران مونږ سره قرضې نه کوي ډاکټران ته زه مونږ ته وایي چې تاسو سره دغه کو څنګه مېږي مونږ تاسو سره قرض نه کوو تاسو مخکې ماش درلیدل مونږ ته ماش راکوله اوس تاسو مونږ ته څه شي راکوي یو بوتل شربت مونږ باندې اعتبار نه لري پوښې ډاکټران هم پوښې مونږ ته د کلی ډاکټران هم مالګوره جمهوریت کې د مال اعتبار درلیدل او اوس ما باندې نه لري وای مخکې د بندلې هغه سره اوس پیسې سره نشته د څه واخله
bale تاسو بیا خپل دغه فشارونه څه ډول کموي کله چې په ژوند کې هيله امید نه وي خو ژوند ډیر تریخي ژوند تاسو خو باتمن دی وی هيله یا په یو امید باندې ژوند کوي به ځان ته څنګه ډاډ ورکوي د یو شرطلونکي لپاره
زله مې سابای په دغه کې چې کور الله ته ګورم ما کور نه وځم چې کله اخلم دا غونډه کوڅه خار بازار ګرځم خپل فام غلطو مې کور ته راشم بیا مې ماغه مشکلات مې بیا مشکله یو مشکل مې پیدا کړه ده بس غونډه ورځ غاخونه غاخ په غاخ وخم داغه مشکل مې پیدا کړه ده تکلیف نو ډېر سخت مشکلات د کورنۍ مشکلات ډېر لرم په پوه شي ګریتل راته کور کې ده سینټر مور راته په کور کې ده یو موتاد ورور مې راته په کور کې ده موتاد ورور مې دغه ماشومان را باندې ما باندې مسره سلو پنځه بچیان دي مخکې پولیسو کې اردو کې او هغه نه چې وظیفه ختم شو موتاد شو هغه ماشومان په مونږ باندې دغه دي نه ماشومان مې خپل دي زه خپل ډیر سخه د کور مشکلات ډیر سخه لرم په ډیر مشکلات لرم
بل اکثر کسان ډیر قوی وي په دغه حالاتو کې د ژوند ناخوالو په وړاندې د مبارزې لپاره قوي هوډ لري نو تاسو څه فکر کوئ چې د دغه سخت شرایطو په مقابل کې په کلک هوډ سره مبارزه به ډیر بریالي وي که مایوسونکي حالت کې له حالات سره مخامخ کېدل
غږ جګه خپل منډې تړې کوو پوه شئ نو ډیر نور مې کې مشکلات سره ډیر سخت مشکلات سره مونږ مخې نو ډیر اندازې نه به پوه
بله افغان صاحب تاسو د خپل معلولیت کیسه ونه کړ چې څنګه دوړ په شیمو د لاس ور کړی
تر خو د لسوالۍ تسلیم تذکیره می جوړوله یو څو کال مخکې بل تر روانه مم به سره غاړه کې بس رکشا کې نه سم سرک د غاړه مې نه وللو دا تخپیره ګونه راته دواړه وشکونه دواړه خپونه وصل دي
زنګنونه لاندې کې زنګنونه پورته
لاندې نه بره وخلای ما بره
دا ماین په خونه یو ک په دې ورستوي کې تلته چا ځای پر ځای کړیو
بس سره غاله د مینو نور نه پېږم چې وخت دغه شو او څو کال مخ کې شو او که په ما غورس کې شو او کوم وخت او وخت ما ته معلوم نه دی
له څو کلو تیر دو ورسته هم هغه صحنه تاسو ته په ذهن کې درځي
نه اوس کو تقریبا ډیر کلو نه اوسو
شاوخوا څو کال بکیږي
اتلس کال کیږي
او خپل څو کلن یست
خپل دو سال کال
bale افغان صاحب یو واستون ز په افغانستان کې په ټولنه کې دا د چې خلک البته ځینی کسان معلولو کسانو ته ډول ډول نمونه کاروي دا ستونزه فکر کوي چې د وخت په تیر دو سره حل د کوسم خلک دغه یو ډول بل ډول نمونه کاروي معلولیت لرونکو کسانو ته
او څو ورته ګورو یو څو ورته یو شی وای څو ورته بل شی وای دا غلط غلط نمونه ډیر شته په ننګرهار کې. خو مګر مشکلات خو ما درته وویل چې ما چې معیف شولې بیا هغه نوم درته څوک نه اخلي، څوک درته ګډ وایو، څوک درته چارپای وایو، رنګارنګ نمونه خلک در باندې خلک ایږدي. زمونږ خپل افغانان لکه دا نه وایي چې دا الله تعالی ته نه دغه خپی اخیستی دی او دغه مشکل یې ورته مخکې کړی. الله تعالی ماشومان خو اخلي واخلي، دا غټ خلک هم ورته اخلي.
بله، مخکې مې چې یادونه وکړه په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو شمیر سلګونو زورو ته رسیږي. څه وایست هغو کسانو ته چې دغسې ناوړه الفاظ د دوی دپاره کاروي، چې هغوی څه باید وکړي؟ خصوصا میندو او پلرونو ته ستاسو وینا څه ده؟
مخکې خو دغه اوس خو طالبانو چارواکي څومره د مخکې ویل کوم معیب ته غلط الفاظ یې وکړ، چا یا ګوډې ورته وویل یا یو رقم غلط نوم یې ورته واغستله، وایي دا د محکمې ته دې راشي پیشنهاد یې وکړي، دا به هغه سړی باندې به بیا دغه شي، هغه سړی به بندي شي چا ورته غلط نوم واغسته. مګر هماغسې نه دی، هغسې زه خپله زمونږ دوستان څو بار تللي دي، محکمې والا ورته ویلي دي چې زه نو ګوډې نو چې درته وایي خو ګوډې کنه، نو دسې ورته داسې ویلی دی. هغه بېرته هغه محکمې نه بېرته راغلی دی بېچاره په یو خپه او خفګان سره.
اوس تاسو غوښتنه له میندو پلارونو څه ده چې خپلو ماشومانو ته په دې برخه کې دوی څه نصیحت کولی شي، څه ورته ووایي؟
بس دا دې ورته ووایي چې که یو سړی معلول دی، الله تعالی ته نه خپي اخیستی دی، تاسو ورته کاکا ووایي، ماما ووایي، نو دغسې ښه الفاظ دي وکړي پوه شي، بد الفاظ دي نه کړي، دا مشران دي ورته د کور تعلیمي ورکړي پوه شي، چې معیب ته کاکا ووایي، ماما ووایي، هغې نه خو الله تعالی هغه خپي اخیستی پوه شي، بنده خو نه دی تېنه اخیستی، خو بس دغه سې دې نشه ټوکي ورته دا زمونږ ډېر ښه دغه دې مشران دي، باید خپل کورنۍ ته دې وسیت دي، خپل ماشومانو ته دې تربیه او تعلیم ورکړي. نو خو اوس دومره تربیه او تعلیم هم نشته، ټول ماشومان مکتبونو ته نه ځي، ټول همدغه اوزګار دي، کوڅو کې ګرځي را ګرځي، پوه شي صحیح هغه معلمان هم ورته درس صحیح نه ورکوي، نو دغسې اوس ټول ماشومان همدغسې ټول بد الفاظ کوي، که مخکې هغه ښه هم و هغه هم مثبت شوي دي.
ستاسو ګاونډیان ستاسو د لاسنیوي لپاره کوم اقدام کوي؟ ځکه چې په دوی کې ممکن ځینې داسې کسان هم وي چې په واس یې ډېر څه کېږي، آیا دوی رامخکې شوي دي؟
نه، زمونږ موږ چې کوم ځای کې اوسېږم هلته ټول غریبانان دي، هلته خپل داسې خلک زه ګورم چې هغوی خپله شپې ته نه لري پوه شي، نو هغه به ما سره څه کومک وکړي که نه، هغوی خپله موشته ګروان دي پوه شي. زه کوم ځای کې چې زه اوسېږم دغه د تاسو د میډیا د لارې نه دغه یو سړی کور آباد بچی لوی لندن نه و، ګریش په نامه باندې هغه خپل نوم ګریش اخیستی و، هلته بیچاره ټیکسي چلوله، بیا ما سره په واټساپ باندې بل چا په واټساپ باندې تماس ونیوله، نو هغې ما ته 5000 دغه راکړل، زما ډېر سخت مشکلات دغه یو میاشت یو نیم میاشت پورې رفع کړله، زه ورته ډېر سخت دعاګانې کوم، زما کورنۍ هم ورته دعاګانې کوي، نور دلته موږ سره څوک مرستې نه کوي او نه څوک ورکوي. په افغانستان کې ټول غریبانان پاتې دي، او چې دغه پاسپورټونه شروع شوي دي، ټول خلک په تیښته کې دي، پاسپورټونه جوړوي ځان وباسي، که مالدار خلک دي او غریب خلک چې دي پاسپورټ نه جوړوي، ټول مالداران جوړوي تښتي، $1,000 یا بل ورځ کور ورکړله لاړو وتښتېده لاړو، په تیاره کې کېناستله ټول کورنۍ سره لاړو، همدې افغانستان نه تیاره جیګه شو، $1,000 یې ورکړی ورته.
او په افغانستان کې داسې ادارې شته چې معلولیت لرونکو کسانو ته چې ځینې کسبونه زده دي واړه پورونه ورکړي چې دوی وکولی شي په خپله په پښو ودرېږي؟
نه ورکوي ورته، ما نه ورکوي ورته، کار نه ورکوي، بالکل نه ورکوي.
او تاسو څه وړاندیز کوئ چې د معلولو کسانو د ژوند د بهتري لپاره کوم کارونه باید وسی؟
بس خو موږ هم د افغانستان بچیان یو، د افغانستان معلولین یو، پوه موږ باندې افغانستان ډېر ګران دی، او دغه مشرانو باندې غږ کوو مونږ چې مؤمنین باندې غږ کوو، مولا عبت الله باندې غږ کوو چې دغه 30 ولایتونه معلولین دي، شهیدان کورنۍ دي، که د تاسو دي او که د جمهوریت دي، د دغه خلک دې لاسنیوی وکړي او د دغه خلک دې عزت وکړي پوه شي. دغه خلکو ته دې اوس ویلچرې ورکړي، داسې معلولین مونږ لیدلي دي، اوس سامان افغانستان کې نه راځي، کومک څوک نه کوي، ویلچرې نه لري، ټول داسې په خاپوړو باندې ګرځي، ډېر معلولین ګورم څوک چې ماجد ته راځي په خیرنو کالو باندې راځي، بیچارهګان بس کالي په خټو لړلې پوه شو، مخکې کومکونه کول، ویلچیرې راتللې، سایکل راتللې، کومکونه کېدل، اوس اوس څوک نه ورکوي پوه شوې. نو مؤمنین باندې غږ کوم چې زما غږ دې بیخي جدي واوري، چې دغه معلولین سره دې لږ دا خپل ادارو ته دې ووایي چې دوی سره دې لږ ښه رویه وکړي، او دوی ته دې ښایسته معاشونه وټاکي چې موږ تاسو ته دعاګانې وکړو، منګ هم بیا تاسو سره لاس لاس پلاس تاسو ته ورکو چې منګ منګ یو سړی چې منګ پلاس کې یو سړی چې منګ ته یو ځل جان وای منګ ورته سل ځان سل دفعه جان ورته وای نو دوی منګ ته یو دفعه جان نه وای نو منګ به دې نه څنګه خوشاله اوسېږو.
شفیق الله افغان مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو برخه واخیسته، د زړه حال مو را سره شریک کړه، پر خپل ستونزو مو خبرې وکړې، دغه راز مو خپل سپارښتنې له نورو سره شریک کړې. مننه چې په دې پروګرام کې را سره وای.
خوشاله اوسې ټول افغانستان شریف مخترم خلکو ته سلام، په دوه الله سلام.
د ازادي میلمه